قدرمن اوریدونکو ستړي مشاهې دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بټاګرام کې ځانمرګي برید یو شمېر کسان وژلي او جوبل کړي دي. د قبایلي سیمو د صحت ادارې ویلي په هسپتالونو کې به د ډاکټرانو کمی ختم کړی شي. خو راځئ چې د خبرونې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی لکه څنګه چې واورېدل، د خیبر پښتونخوا په بټاګرام کې ځانمرګې برید وو وژل شوی نولس جوبل. امریکا ویلي پاکستان ته د پوځي مرستو یوه برخه ځنډولې ده او له اسلام آباد سره نږدې د سیحالې د وسلو په ډیپو کې چاودنې شوې دي. بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د بټاګرام په سیمه کې ځانمرګې برید شوی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي برید د مسلم لیگ قاف صوبایي مشر امیر مخان د جلسې له ځای سره نږدې شوی دی. په روغتون کې یوه شاهد مشال راډیو ته ویلي د وژل شویو شمېر و ته رسېدلی دی. په پیښه کې نولس کسان ژوبل هم دي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم د برید پر مهال لا جلسه نه وه پیله شوې. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په کلیوالي سیمې سیحالې کې چاودنې شوې دي چې پکې یو پوځي وژل شوی او دوه ژوبل دي. چاودنې د پوځ د وسلو په ډیپو کې شوې دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي تر اوسه نه ده معلومه چې چاودنې ولې شوې دي. په سیمه کې یوه عیني شاهد مشال راډیو ته وویل د وای نن سهار پاوباندې لس بجې موږ په مارکیټ کې ناست وو چې د چاودنو آوازونه مو اورېدل. بیا مو ولیدل چې له هغه ځایه د لوګي ختل او دننه اور هم بل وو. له چاودنو سره د وسلې د ډیپو یوه ودانۍ نړېدلې ده. سیحاله د پاکستان یو مهم ځای دی. دلته د پولیسو د روزنې یو مرکز او د اټومي څېړنو لیبارټري هم ده. امریکا اعلان کړی دی چې د پاکستان لپاره د پوځي مرستو یوه برخه ځنډوي. تېره ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی و چې امریکا پاکستان ته 80 کروڑ ډالرو مالی او د سامان په شکل کې مرستې ودروي. تر دې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي بل ډیلی اے بی سی ټلویزیون ته وویل پاکستان ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې امریکا ته یې دا وجه په لاس ورکړې ده چې څه مرسته یې ودرول شي. د نیویارک ټایمز په خبره دا 800 میلیونه ډالره د 2 ارب ډالرو د مرستو له درېمې برخې زیات جوړیږي. ورځپاڼې ته لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي ول دا ګام امریکا ځکه اخلي چې خپله غوسه وښي، ځکه چې پاکستان امریکایي پوځي روزونکو ته ویلي ول چې هیواد دې پرېږدي. بل عمل چارواکو دا ښودلی چې له دې لارې پر پاکستان فشار زیات کړل شي چې د اورپکو پر ضد جګړه پراخه کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پیښه د کوټې د کامرانی روډ په سیمه کې شوې ده. د شالکوټ تاڼۍ یو پولیس افسر په دې اړه مشال راډیو ته تفصیل ورکړ.
دوی د هزاره قبیلې سره اړه لري. پر موټرسایکل سپاره وو او د کور پر خوا روان وو چې ناڅرګند کسانو ډزې پر کړې. درې کسان ځای پر ځای وژل شوي. اف آی آر مو د ناڅرګند کسانو پر ضد درج کړي او دا وخت موږ په پلټنو لګیا یو.
دا مشال راډیو خبریال وایي د وژل شویو نومونه امجد علي، عاشق علي او قیوم دي. د امریکا د دفاعي چارو وزیر لیون پانټا ویلي امریکایي سرتیری په عراق کې د هغو شیاګانو شیعه یاغیانو پر ضد عملیات کوي چې د ایران ملاتړ ورته ترلاسه دی. شاوخوا یو کال وشو چې امریکا په دې هیواد کې په رسمي ډول خپل جنگي عملیات پای ته رسولي دي. پانټا دا خبره نن د عراق د ناڅاپي سفر پر مهال کړې ده. هغه ویل امریکایي پوځیانو د عملیات هم له عراقي سرتیرو سره ګډ کړي دي او هم یې ځان ته کړي دي. ایران د امریکا تورونه رد کړي دي چې په افغانستان او عراق کې د وسلوالو د ملاتړ لپاره د وسلو قاچاق کوي. په رسمي ډول تیر کال په اگست کې امریکا په عراق کې خپل جنگي مشن پای ته ورساوه. شاوخوا 46,000 امریکایي سرتیری وسم په دې هیواد کې دي چې د پلان تر مخې د روان کال د ډسمبر تر پایه له دې هیواده ستنیږي. د روسیې د بیړنیو حالاتو د چارو وزیر سرګی شویګو ویلي د ډوبې شوې کښتۍ دننه د ژوندو کسانو لپاره نورې هیلې نشته. کښتۍ تېره ورځ د وولګا په سیند کې ډوبه شوې وه. سرګی شویګو وویل په کښتۍ کې ډېر زیات کسان سپارول. دی وایي په کښتۍ کې 208 کسان ناست ول چې ډوبه شوه. د بیړنیو حالاتو د چارو وزیر وایي 80 کسان یې ژغورلي دي او تر اوسه یې 14 مړي راایستلي دي. دی وایي د 500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان ښکار شوي د کښتۍ دننه دي. ویره څرګندېږي چې ټول 500 ماشومان وژل شوي دي. فعالین وایي سوریایي سرتیرو د شپې د چاپو پر مهال په هومس ښار کې لږ تر لږه 1 کس وژلی دی. په سوریا کې د بشري حقونو د څار یوه اداره وایي پر دې مهال 40 کسان ژوبل شوي دي. د دې ادارې لوینا سره سم امنیتی سرتیرو په اوسیدونکو ډزې کولې او خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې د پناه ترلاسه کولو هڅې کولې. اوسیدونکي وایي د چاپې دوه میاشتې مخکې د پوځ له راتګ سره له نورو هغو زیاتې لوی وې. دوه میاشتې مخکې پوځ د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د مظاهرو ودرولو لپاره هومس ښار ته تللی و. د یکشنبې په ورځ د سوریا حکومت ویلي ول له مخالفو ډلو سره خبرې کوي، خو د مخالفو ډلو لوی شخصیات او نومیالي فعالین په دې غونډو کې برخه نه اخلي. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو د پامیر ساحل نمو د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړې تازه خبرونه اوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل درکو. د خیبر پختونخوا په بټګرام ضلع کې ځانمرګي برید او کسان وجلي او یو شمېر یې جوبل کړي. د دې پیښې په اړه دغه ته موجود یو تن مشال ریډیو ته وویل د امریکا د دفاع نوی وزیر لیون پنیټا ویلی ایمن زواهری په پاکستان کې موجود دی. په دې اړه سیړون کیسه نظر لري.
دا چې کوم هغوی سرګندونې کوي نو د دې اصلي هدف پاکستان د فشار د لاندې راوستل دي تر څو د هغوی نورې غوښتنې د هغوی سره پاکستان ومني.
او د برادر په ځینې برخو کې د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو په ترڅ کې د شپې کرفیو لګول کیږي چې له مخې ځایي اوسیدونکي د ستونزو سره مخ دي. دوی وایي
نو وخت پورې یو ځای بل ځای داسې سورلی براتله چې مرګر نه یا خلک د لرې زګونو کې اوسیږي، کراچۍ کې یا سعودي عرب کې. اسان اوس چې کله هغې ته پته ولګي چې یاره لس بجې ناخوا بیا ګاډي ماډي نه پرېږدي نو هغې بیا په مرګر کې یا پېښور کې شپه کوي.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. په دغه نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې وخت اولنی ریپورت ته. نن سهار د خیبر پښتونخوا په بټګرام ضلع کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې وو کسان وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه په دې ریپورت کې راکوي.
دا ځانمرګي برید د بټګرام خار بازار سره خوا کې په هغه میدان کې وشو چرته بچې د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي صدر امیر مقام یو جلسې ته خطاب کولو. د برید په وخت لا جلسه نو پیل شوی. د بټګرام د ډی سی او دفتر یو چارواکي په دې حکلا مشال ریډیو توویل
دا بټګرام بازار کې شوی ده. 19 کسان پکې زخمیان دي او 15 پکې مړ. پروګرام دا دلته امیر مقام صاحب راته جلسه وو دا هغې خوا کې شوی ده.
طارق خان څوک چې سره د ملګرو د امیر مقام استقبال ته ولاړ وو وایي
دغه تقریبا راوند اباؤټ 10:30 پوښه شوی ده. راته دماکه کوم انډرسټینډ ده په غټ ګراوند ده په هغه کې نن د جلسې انتظامات شوی کوم ته چې د پروګرام دوه غټې چمبې ټاکوټ ګروپ او بټګرام ګروپ یو د شي وی دی او دوه ډول صاف کی شمولیت اعلان کړي. په دې سلسله کې دا جلسه وه. نو بس هغه دا فوټکا شي وي چې د سټیټ طرف ته روانو د پولیس سکیورټي فورسز او نیولې لري او هغه ځان نه زده دي.
پولیس چارواکي وایي چې د بټګرام په تاریخ کې دا لمبه ځانمرګې برید وو. د دې برید پړه لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
قدر منوریدونکو د فواد علی شاه په ریپورت کې مو د بټګرام د پیښې په اړه حال اوریده. د ورستی رپورټونو لمخه په دغه پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره وو تر رسیدلې ده. په روانو خبرونو کې مو درته دغه تفصیل درک. سبا له به نور حال هم دراورو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال په خبرونو کې بل یو کورنی ریپورت ته ورجو. اسلام آباد سره نږدې د سهاله په سیمه کې د پوز د وسلې په یو ذخیره کې چاودنې شوې دي چې پکې د سرکاري سرچینو تر مخه یو تنمر او دوه جوبل شوې دي، خو په ښکارا ډول پوزي یا نورو سرکاري چارواکو د دې خبرې پخله نه ده کړې. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ترابولم.
نن سهار د اسلام آباد لاور جرنیلی سړک په غاړه پرته سیمه سهاله کې د پوز د وسلې په ذخیره کې زورورې چاودنې وشوې چې ورسره د خووشا ودانو شیشې ماتې شوې او خلک په هیبت ته کوره راووتل. د چاودنو په اړه د موکې یو گواه قاضي عبدالکریم چې د وسلې د ډیپو سرخوا کې اوسیږي څه داسې وي.
مونږ په باندې لس بجې د چاودنو آوازونه واورېدل او ورسره مو په ودانۍ دننه اور او لوګي هم ولیدل. دا اول وړې وړې چاودنې وې او وروستو درې لوی چاودنې هم وشوې. د چاودنو سمدستي وروستو مونږ او د شاوخوا خلک د خپلو کورونو را بهر شول او فوجیانو ډزې هم شروع کړې. دغه وخت مونږ د ورتلو کوشش کولو خو دوی کنډتار لګولی وو او چاته هم د تلو اجازت نه وو. بیا لس پنځلس منټه پسې صرف ګاډو والا خلکو ته اجازت ورکړو چې جوبل کسان روغتون ته یوسي. مونږ درې کسان ولیدل چې جوبل وو او په پرایویټ سوزکو کې یوړل. ولې وروستو د فوج خپل ګاډي هم راغلل.
دغه شان یو بل تنوایی چې د چاودنې په وخت هغه په خپل هوټل کې ناست و او چې هغه د چاودنې ځای ته ورغی نو پوځیانو هغه دننه ننوتو ته پرې نه خودو. دی وایي
اول
وړه چاودنه وشوه، بیا ورپسې بله زوروره چاودنه هم وشوه. د هغې سره زموږ د هوټل شیشې هم ماتې شوې. موږ چې کله هغه ځای ته ورسېدو نو یو څو ګاډي مو په ننوتو ولیدل. بیا ترې نه یو خبر شوي چې څه شوي دي، ځکه چې بیا پولیس او فوج راغی او خلک یې د هغه
د پوځي سرچینو تر مخه چاودنو کې هیڅ قسمه ترهګري یا بهرني لاسونه نه دي ککړ او دا چې پیښه کې یو تن مړ او دوه جوبل شوي دي. خو له هیڅ یو پوځي چارواکي د دې خبرې په ښکاره ډول تصدیق ونه کړو. د یادونې وړ ده چې د سهاله سیمه کې د پولیسو ټریننګ سنټر او د تیلو د ډیپونه علاوه په لږه فاصله کهوټا ایټمي ریسرچ لیبارټري هم موجود ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ورزو قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له امله یې ځایي اوسیدونکي د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ولسی خلک وایي یو لوی ستونزه دا ده چې د پی ټی سی ایل لینډ لاین یعنی د ځمکني ټلیفون رابطه کټه او دوی د خپل خپلوانو هیڅ حال نه لري. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نور حال راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي اپریشن نن په ومه ورځ هم جاری دی. د عملیاتو له کبله په سیمه کې که یو خوا د ژوند نور اړخونه اغیزمن شوي دي نو بل خوا په رابطې کولو کې هم خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي. ځایي خلک وایي چې په ټوله سیمه کې د پی ټی سی ایل یا لینډ لاینونه ډډ یعنی کې کار نه کوي چې له وجې خلک خپلو خپلوانو سره رابطې نشي کولی. د کورم ایجنسی یو کس په دې هکله مشال رډیو ته وویل
شروع دے گا نا دا کاٹ شوی دی بالکل سارا سگنل ویگنل لینا مترائی کہ پلوان مترا ڈیرا دیکھنا بھی سدوئی بمڑی یا بجامتی بھی یا تا لاس کی بھی روٹے بو رسی گی نہ بو رسی گی میا نشرت لائے بدی سلیاری باندھ ہویا نشرت لائے.
د فوزی اپریشن د شروع کې دوه وروسته د پیټیسیل ډیټ کې دوستونځه په داسې حال کې را مخې ته شو چې په کورم ایجنسی کې موبایل یعنی درابطې بل ذریعہ نشته او خلک یوازې د پیټیسیل نه استفاده کوي. د سیمینا ملک عطا الله خان عامو خلکو سره کاروباري خلکو ته هم د دې په وجه د ستونزو په حق لا صدا سي وویل
دی بندش د وجه نه د کوم خلکو کاروباري خلک دي ته غریبون کاروبارونه کوي په ټلیفون باندې په انډیا اسلام آباد یا پیخاور منڈے کے کم اللہ خلی و کم خرید و فروخ کی گی او دا شدید ترین تکلیفات دی خواست کر سبزی ارتیان پورا تغییر منٹ کم ارے اگر دل کی مطیوی کم ارے ڈیلی ریٹنو یو گینٹی ریٹ دیوی نو اپنے دا خال کر اخبال دا مڑو اور دا زخمی مڑو دا کم مڑی ویشی اکثار چو کرونو کی چو دا جو ابنے سے ہی اور یعنی کم مڑی خال رو گی اگر ٹلیفون نمبر یا نکی گی غیر
13 د پاکستان فوج د افغانستان د پولی تر څنګ د وسلوالو پر ضد فضائی او ځمکني عملیات پیل کړي چې پکې جنگي هلیکاپټرې هم برخه لري. راپورونه وایي چې په کورم ایجنسی کې ګڼ شمېر هغه جنګیالي پټ شوي چې یا خو په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو لاویرې او یا په نورو قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو لپاره تښتېدلي دي. د عملیاتو له امله ګڼ شمېر کورنیو د سیمې څخه کډې هم کړې چې د هغوی لپاره د کورم ایجنسی په تندو سیمه کې یو کیمپ هم جوړ کړل شوی دی. قرق سے مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو هڅه کوي چې ستاسو د زړونو غږ راواخلي او ټولو پښتنو ته ورسوي. کوم پیغامونه تاسو را لېږل غواړئ خو دغه یو پام بکوئ چې ستاسو پیغامونه د چا دپاره څه معنی ولري، څه مطلب ولري، څه ګټه چاته ورسوي، انسانیت ته ښېګړه ورسوي، یا پکې کوم بل داسې یو خوندور پیغام تاسو ورکول غواړئ، هغه په دغه خپل اس ام اس کې تاسو را لېږلی شئ او زمونږ همکاران یې وخت په وخت باندې تازه په تازه تاسو ته دراوړي. ورزو سین صوبه ته سین صوبه کې کمشنری نظام بحالولو ته قانوني شکل ورکړی شو او حکومت دغه نظام د بحالۍ نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نوټیفیکیشن کې د سین صوبه ډیویژنونه په پخوانی شکل بحال کړی شو. کراچۍ ښار کې هم د پخوا په سیر 15 ضلع بحال شوې دي. ام کیو ام د سین صوبه د کمشنری دغه نظام رد کړی دی او د دې خلاف یې عدالت ته د تللو او احتجاجونو اعلان کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
سین صوبه کې د کمشنری نظام د بهارولو وروسته محمد حسین د کراچۍ ښار عارضي کمشنر مقرر کړی شوی دی. د دې قانون د مخه د سین صوبې ټول ډیویژنونه بحال کړی شوی دي او کراچۍ ښار په پخوانی شکل یعنی 15 انتظامی ضلعو بحال کړی شوی دی. دې ضلعو کې ضلع شرقي، ضلع غربي، منځنۍ ضلع، ضلع جنوبي او ضلع ملیر شامل دي. بل طرف ته متحده قومي موومنټ سین صوبه کې کمشنری نظام مسترد کړی دی. د ایم کیو ایم مرکز 90 کراچۍ چې کی خبري غونډه ته په وینا کې د یتشوی ګوند رهنما فاروق ستار وویل چې کمشنری نظام په ضد د عدالت دروازه ټکوي او د دې په ضد به په قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی کې احتجاجونه کوي.
هم یې سمجھتے ہیں کہ کمشنری نظام مکمل طور پر عامرانہ.
فاروق ستار وایي مونږ دا وایو چې کمشنری نظام په زور او جبر ولاړ نظام دی. مونږ به په هر سطح د دې په ضد خپل احتجاج ته دوام وربخو، ځکه چې په دې نظام کې لوګو ته په ډیرو د حکومت کولو واک ورکول کیږي. یاد دی وی چې ډاکټر فاروق ستار په خپل د همدې نظام دلاندې سموده مخکې د کراچۍ ښار مېر پاتې شوې ده. هلته بیا سند حکومت ویلی دی چې د سند صوبې نه علاوه نورو ټولو صوبو کې کمشنری نظام رایج دی او سند کې د دې نظام په بحالولو د کومې ډلې اعتراض به بنیاد ده. د سند حکومت ویان شرجیل میمن په دې حق لوي شرجیل میمن وایي کله چې په نورو صوبو کې کمشنری نظام بحال شو نو په یو صوبه کې هم د دغه نظام په بحالولو ایم کیو ایم اعتراض ونه کړو او نه عدالت ته لاړل. ایم کیو ایم ځان ته قامی ګوند وایي. نو بیا په سند کې د دغه نظام په بحالولو د دوی اعتراض حیرانوونکې خبره ده. دا چې ایم کیو ایم د کمشنری نظام په بحالولو دومره احتجاج ولې کوي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر مخې ته کېښوده. نو د هغه جواب وو
تابانه دا یو ډیر ښه قدم دی. اگر چې دې کې دا خبر هم ضرور ده چې کراچۍ کې ډیر کارونه شوي دي، دا موجوده کم نظام چې ختم شلو د دې په حواله باندې، لیکن دا چې اندرونی سین خلک ګیلي کوي چې دې نظام نه هغوی ته نقصان رسېدلی او دې سره سره دا خبر هم ده چې دا کم نظام چې اوسه پورې روان و دې په تحت صرف او صرف د متحده قومي موومنټ بالادستی وه. اگر چې کینچم جوړیږي نو د دې بالادستی به بیا هم لکه امکانات شته، لیکن کدی ورته نور ازلا جوړ شي نو هغه بالادستی که ختمیږي نه نو متاثر به ضرور. نو دوی نه غواړي چې دا اختیارات چې کم وي دا نورو خلکو ته میلاو شي، په دې وجې باندې دوی لګیا دي خپل احتجاج کوي.
د اجمل خټک کشر په خبره کمشنری نظام به په کراچۍ ښار کې د امن په ټینګښت کې هم ګټور ثابت شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو، د ظفر کریمی په ریپورت کې مو واوریدل چې په سند صوبه کې پخوانی کمشنری نظام بحال کړی شوی او ځایي حکومتونه یعنی لوکل ګورنمنت چې کوم نظام نو هغه ختم کړی شوی دی. د دغه نوی نظام خلاف متحده قومي موومنټ ویلي دي چې عدالت دروازه به هم وهي او احتجاجونه به پیل کوي. بلخوا په کراچۍ ښار کې یو وار بیا د تاوتریخوالي لکه د سلورو کسانو د وژنې رپورټونه دي او ګڼ شمېر نور پکې جوبل شوي. دا چې په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي مرکزی نقطه صدا آیا دا مرګ جوبله او تاوتریخوالي لسانی مذهبي او نسلی وجو له کبله ده او که څنګه په دې اړه تفصیل اورو د مجید بابر په دې سیړنیز ریپورت کې
د پاکستان په ساحلي خار کراچۍ کې د تیرو سو کالو راهیسې د هدفي وجنو لړۍ روانه ده او تیره اونۍ دغه خار په خبرونو کې یو وار بیا د سر خبر و چې کله دغه خار په کټي پهاړي او رنګي قصبه کالونی او خوښه سیمو کې ډېر په منظمه توګه یو شمیر وسلوالو د رینجرز په پوستو قبضه وکړه او څلور ورځو پورې په عامو خلکو ګولۍ ورولې. پاکستانی ټلویزیونونو دغه نظارې نیخ په نیغه نړۍ ته ښکاره کولې. په دغو څلور ورځو کې د راپورونو تر مخه د سلو نه زیات کسان بشمول ښځې او ماشومان اوجلې او یو شمیر نور جوبل شول. د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د یو راپور تر مخه په تیر کال کې په کراچۍ کې 490 عام وګړي په هدفي وجنو کې وچلې شوې دي او سلګونه نور جوبل شوې دي. دوکانونه، ګاډي او کورونه هر ورځ سوځولې کیږي او لوټلې کیږي، خو تر دا مهال نه د پاکستان مرکزی حکومت او نه په دغه ښار کې سیاسي ګوندونو په دې اړه څه کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې دغه د وینو تویدو لړۍ ته د پای ټکی کیږدي. خونړۍ لړۍ څه عوامل دي؟ آیا دا یو سیاسي یا مذهبي کنسلی مسله ده؟ پښتنه مې په کراچۍ کې د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر شاهي سید نو کړه. د هغه جواب سپدې ټکو کې و
جمعي په بنیاد باندې خلک وژل کېږي، د ان پی سړی نه وژني، نه هغې د جمعذهبي هغې د صرف د جمعې په بنیاد وژني. لهذا په کار دی چې د کراچۍ د پښتنو لپاره د ټولو پارټو مشران دا آواز وکړي چې د جمعې په بنیاد ولې وژنئ.
په کراچۍ کې د 1968 تر دې وخته پورې په بېلابېل وختونو کې د یو سیاسي ګوند چې مخکې یې مهاجر کامی غورزنګ نوم و او اوس ورته متحده کامی غورزنګ ویل کېږي، د بېلابېلو جبهیزو ډلو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. دغه ګوند د سندیانو، پنجابیانو، بلوسانو او پښتنو سره د تاوتریخوالی یو تاریخ لري. د دې موجوده تاوتریخوالی په اړه مو چې کله د متحده کامی غورزنګ د یو مرکزي مشر حیدر عباس رضوی نه پښتنه وکړه، نو هغه وایي چې
نه اس کو آپ کوئی لسانی رنگ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کوئی مذہبی رنگ دے سکتے.
دې ته تاسو نسلی رنګ ورکولی شئ، نه مذهبي او نه سیاسي رنګ ورکولی شئ. دوه هفته وړاندې د پاکستان ټولو ټي وي چینلونو یو ویډیو چلولې وه چې پکې طالبانو او د هغوی په شان کسانو په واضح توګه د هغه علاقې لوډ سپیکر استعمال کړی وو او د یو خاص طبقې په حواله یې ویلي وو چې دغه د یهودي نسل واله دي او د دوی مرګ واجب او جایز دی. د دې وروسته چې نورې څومره ویډیوګانې بیلابیل ټي وي چینلونو چلولې، په هغې کې دغه کسان دومره ماهران ښکاري چې د غر ختلو او کوزیدلو په وخت هم داسې ډزې کوي چې دا د عام سړي د وس کار نه دی.
په کراچۍ کې دوه ګوندونه، عوامي نشل ګوند او متحده کامی غورزنګ، د دې نه خو انکار کوي چې د عامو خلکو د وژنې په شاس قسمه سیاسي یا نسلي عوامل کېدای شي. په دې اړه په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي چې تر کومه دغه دواړه ګوندونه او حکومت په اخلاص د کراچۍ د اور د مړ کېدو نیت نه وي کړی، نو داسې پیښې به رامنځته کېږي. هغه زیاتوي
دې کې دا مختلف عوامل او عناصر دي، لکه دا لسانی هم ده او سیاسي هم ده. په دې کې بنیادی کردار چې کوم دی هغه لکه درې قوتونه لري، یو حکومت دی، سیاسي حکومت، بل حکومت یو اداره چې هغه قانون نافذ کوي رینجر، او دې نه پس بیا عوامي نیشنل پارټي او د متحده قومي موومنټ په شان ګوندونه چې هغه دلته کې ډېر ښه اثر لري. اوس کله چې دې دریو واړو عواملو کې کمبینیشن پیدا شي، یووالی پیدا شي، او دې سره سره دوی په مابین کې اخلاص پیدا شي، نو بیا خو لکه پایدار امن چې دی هغه قائمېدلی شي. ګنې دغسې به خدای دې نه کړي کېږي چې خلک په دغسې بې قصوره مري.
په دغه ښار کې د موجوده اړیګړي د ختمېدو لپاره د پاکستان مرکزی او د سند صوبایي حکومت د کمیشنرۍ د نظام بیا عملي کولو حکم ورکړی دی، او د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د ترهګرو په ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی دی او وعده یې کړې ده چې دغه ښار کې به امن زر تر زره بشپړ شي.
په کراچۍ کې د رواني ناارامۍ په اړه مو د مجید بابر دغه سیړنیز ریپورت واورېدو.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ دا وخت تاسو لپاره یو بل مطبوعاتي کتنه او د هغې په حواله باندې یو ریپورت هم لرو اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما چیف اف سټاف ویلیام ډیلی ویلی دوی پاکستان ته پوځي امداد ودرولې ترڅو دغه هیواد القاعده او نور اروپا کوډالو خلاف سخت عملیات وکړي تفصیل د فرخنده وزیر په دې ریپورت کې اورو
اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی د پاکستان په واسطه د 80 کروڑه امریکایي ډالر امداد پردې ودرو چې واشنگټن د ترهګرۍ ضد په روانه مبارزه کې د پاکستان د رول نه دی خوشاله د ولسمشر اوباما چیف اپ سټاف ویلیام ډیلی د تیرې تور په ورځ ته یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د امریکا او پاکستان تعلقات ښه کولو لپاره باید کار وشي او زیاتې کړه دوی د دغه هیواد طاقت ور په واسطه د امداد ورکولو څخه پیسې ودرولي ترڅو پاکستان د اورپکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي نوي پاکستان ته د امریکا امداد ودرولو خبره د ټولو وړاندې په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې رپورت شوله او په تیره اونۍ کې د امریکا د ګډ ځواکونو چیرمن اډمیرل مایک مولن اویل په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د تختولو او وجلو اجازه د دغه هیواد امنیتي ادارو ورکړې وو شهزاد د پاکستان په پاوس کې د تندرو فکر خورې دو په اړه لیکل کول چې د جون په میاشت کې مړې اومندل شو آیسای د هغه تورونو تردید کړي چې ګنې شهزاد دوی وجلې د ولسمشر اوباما چیف اف سټاف ویلیام ډیلی د ای بی سی ټلویزیون سره د خبرو پر وخت وویل پاکستان د امریکا هغه پروګرام بوتړو چې پکې د سلو زیات امریکایي پوځي روزونکو د دغه هیواد امنیتی ځواکونو ته ټریننګ ورکولو او د دې سره سره یې امریکایي وګړو ته په ویزو ورکولو هم ځینې پابندیانې لګولې دي پاکستان ته په پوځي امداد ودرولو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو عائشہ صدیقہ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پاتې کېدل او وشل کېدل په امریکا کې یو شمیر پښتنې پیدا کوي او زیاتوي
ویل اټس ا سیګنل ټو پاکستان دی هیون سسپندډ اکونومیک اېډ دی شوینګ دی انګر ود دی ملټری
دا پاکستان ته یو اشاره ورکوي البته هغوی د پاکستان دولت سره مرستې نه دی بند کړي هغوی پوز تخپل ناراضگی څرګند کړه او د دې مطلب دا دی چې پوز هغه څه نه کوي داسې لپاره چې دوی سره مرستې کیږي لکه په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات نه کول د لشکره طیبه خلاف کاروایی او داسې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې مسلې دي امریکا پر دې په هدا چې پوز په یو شمېر برخو کې عملیات خو کوي خو د حقانی اور پکې ډلې او داشان د لشکره طیبه خلاف تر اوسه هیڅ نه دی شوی
اسوسییټډ پریس په واشنگټن کې د یو سیرونکو جاج پرکوویچ د خلیلی کی د اډمیرل مولن د سلیم شهزاد د وجنې په اړه خبري او د امریکایي امداد ودرولو ورستو اوس ته پاکستان او امریکا اړیکې نه دی پاتې شوی د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا د تیر خالی پورز افغانستان ته د سفر په محل خبريالانو ته وویل امریکا به په پاکستان دباو زیاتوي چې دغه هیواد د القاعده د نوي مشر ایمن الزواهری او د نورو اورپکو پر ضد کاروایی وکړي رایټرز خبري ایجنس لیکي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دوی به د پاکستان سره امداد جاری ساتي خو دې ته به هم پام کوي دغه هیواد څومره د ترهګرو پر ضد په عملیاتو کې مخلص دی
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم شته چې انټرنیټي پته یې سپدا ډول دا www.mashalradio.com. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. په امیر ساحل سټوډیو تر راغلې د خبرونو لنډیز ترې اورو.
د خیبر پختونخوا په بټګرام کې ځانمرګ برید و وژل شوی 19 ژوبل. امریکا ویلي پاکستان ته د پوځي مرستو یوه برخې ځنډولې ده. له اسلام آباد سره نږدې د سیالۍ د وسلو په ډیپو کې چاودنې شوې دي. یو پوځي وژل شوی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پالنټا ویلي امریکا د شیعه یاغیانو پر ضد په عراق کې عملیات کوي. او د روسیې د بیړنیو حالاتو د چارو وزیر سرګی شویګو ویلي د ډوبې شوې کښتۍ دننه د ژوندو کسانو لپاره نورې هیلې نشته.
قدر من اوریدونکو دا و په امیر ساحل چې تاسو ته یې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس ورزو د خبرونو باقی پاتې خبرونو ته. سخت کال د مې په دویمه نیټه د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنې د ټولې نړۍ پام پاکستان او په خاص توګه ایبټ آباد ته راوګرځو چیرته چې د بلال ټاون په یو بنگله کې هغه موجود و. مشال ریډیو وخت په وخت تاسو ته په دې اړه تازه خبرونه درکړي. د دغه پیښې سباندې دوه میاشتې تیرشوی. نن د مشال ریډیو خبریال خالد خان بلال ټاون ته ورغلی دی. د هغه ځای دا وخت موږ سره نیغ په نیغه د ټلیفون په لیکه باندې دی. خالد خان په خیر راغلی. زمونږ اوریدونکو ته که دا ووایي چې دا وخت تاسو کوم ځای موجود یې او اوس دغلته کې حالات څنګه دي؟
مهرباني ډیره مننه. څنګه چې تاسو وایي زه د ابتاباد ښار په بلال ټاون کې هغه ځای کې موجود یم چېرته چې اسامه بن لادن په 5 می باندې هغه وژل شوی او دغه کوم عملیات شوي. خو څنګه چې تاسو وایي زه چې نن راتلم هم دغه ټاون ته دغه بلال ټاون ته دغه د اکیډمي کاکول اکیډمي سره نږدې ځای دی چې دغلته ننوځي. نو هم پولیس چارواکي ناست دي. عام خلک هم پوښتنه کوي. دغه ځای اوسېدونکو نه هم پوښتنه کوي. بیا چې مخکې لاړ شي فوجیان ولاړ دي د اسامه په هغه کور چېرته چې هغه وژل شوی و. نو ما دا اندازه ولګوله. ما خلکو سره خبرې وکړې چې د دغه ځای کوم اوسېدونکي دي کوم طالب علمان دي که هغه رنځوران دي. نو هغې ته هماغه شان ستونزې دي څنګه چې میاشت مخکې وې. یو نیمه میاشت مخکې ستونزې وې لکه هغې چې ځین هم په دغه چې پوسټونو به خپل شناخت څرګندوي یا د هغې چې مېلمانه راځي یا نور دغه ځای ته عام خلک ځي. مونږ چې نن تلو نو مونږ نه هم دغه پوښتنه شوې چې تاسو دغه ځای ته سره دی. نو یو مسله ده کوم ځای کوم خلک چې په کرایه اوسېده دغه ځایونو کې هغې دغه کورونه پرې پل کورونه دي. هغې مجبوري ده هغې دغه ځایونه نشي پرېښودی. خو بیا هم دغه سر ستونزو سره مخامخ دي چې د هغې نه اوس هغې خو دې سره بلد شوي دي. خو د هغې کوم مېلمانه چې راځي نو هغې دې ستونزو سره
مخ. خالد خان څنګه چې تاسو ذکر وکړو په تفصیل سره نو ایبټ آباد چې د خیبر پښتونخوا ډېره یو پرامنه ضلع ګڼل کېږي بلکې پکې دا ډول څه پېښې هم نه دي شوي. نو د مئی په دویمه نیټه چې دغه د اسامه د وژنې وروسته دغلته کې خلک کم د حیرانتیا سره مخامخ وو او یو ویره محسوسېدله. نو په عمومي توګه ایبټ آباد کې تاسو وګرځېدلې په ښار کې څه اینه تاسو؟
بالکل څنګه چې تازه ورځو کې مې دوه منیټه څنګه تاسو وایي کدم پېښه راغلې وه د هغې نه هفته دوه پس دغه یاره خو ډېره زیاته وه. بلکې خلک حیران وو. نن چې موقت هماغه شان تاثر دی. یو خو د خلکو دا رایه ده اوس هم لا یقین نه کوي چې دا پېښه دلته څنګه وشوه. دغلته اسامه بن لادن واقعي دغه کور کې موجود و. دغه شان سوالونه کوي. خو بیا هم هغې نه چې کوم پوښتنه وکړي نو دغه کوم ځای چې دی بلال ټاون دغلته هم ډېرې ستونزې دي. خو په څنګه چې اورېدونکو ته پته ده افتاباد د پښتونخوا ډېر پرامن ښار دی. دلته سکولونه دي کالجونه دي. دې ته د سکولونو د کالجونو ښار هم ویلی شي. دلته د لرې لرې ځایونو نه زده کوونکي راغلي دي. کوم ځای کې هاسټلو کې چې کوم خلک اوسېده یا په شخصي هاسټلو کې یا نورو هاسټلو کې هغې دا مونږ ته وویل چې هلته ته هم مسله ده ځکه چې د هغې سرچ اپریشن چې ورته ویلی شي د هغې نه اوس پوره نښې پتې را کېږي. په شخصي هاسټلو کې چې را کېږي اوسېږي کوم سټوډنټان هغې ته هم دغه ده. یا دلته چې عام خلک یا زیات تر پښتانه د قبالي جنسه د باجوړ خلک چې بدلته کوم روزګار کولو ګړی به ګرځولې یا نور څوکیداري یا نور عام دیاړي به کوله هغې مونږ ته دا وویل چې هغې سره هم دغسې امتیازي سلوک کېږي چې د دې نه دا پوښتنه کېږي چې د دې شنه اهدکار ولې شته دي ولې دلته روزګار کوي او دغه شان یو ماحول څنګه چې مخکې و هغه شان دی لکه نیمه میاشت نه زیات وخت شو هم هغه شان خلکو سره
ډیره مننه خالد خان د ځان خیال ساتي. قدرمن اوریدونکو دا او د مشال جړیو خبریال خالد خان چې نن ورغلی و ایبټ آباد ته هغې ټاون ته بلال ټاون چې کوم ځای کې اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو لخوا د مئی په دویمه نیټه وژل شوی و.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا د دفاع نوی وزیر لیون پنیټا ویلی دی د هغه په نظر د القاعده مشر ایمن الزواهری افغانستان پولیس تنز دی د پاکستان په قبایلی سیمو کې موجود دی. بلخوا د نوموړي د بیان په جواب کې د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال اطهر عباس وایي هغوی تمه لري چې د امریکا استخباراتي ادارې به ورسره د ایمن زواهری په ګډون د القاعده د نورو مشرانو پر ضد معلومات شریک کړي چې دا راز د پاکستان پوز د دې جوګه شي چې د القاعده شرانو پر ضد عملیات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې سیړنیز ریپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلی دی هغوی په دې عقیده دي چې د القاعده مشر ایمن زواهری د افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمو کې دی. دا چې د نوموړي د بیان څه مخه کېدی شي په دې اړه په پیښور کې کارپو سلیم صافی مشالې ته ویلي
اصلن دا خو د مخکنه هم د امریکا او د نور نړیوالو دا شک چې یې د القاعده مشران په پاکستان کې دي. بیا چې کله په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن وژل شو نو د هغه پس اوس زیاتره خلک په دې باندې باوري دي چې کېدی شي نور خلک هم په پاکستان کې د ایمن الزواهری په شمول باندې. خو دا چې کومې هغوی څرګندونې کوي نو د دې اصلي هدف پاکستان د فشار د لاندې راوستل دي تر څو د هغوی چې کومې نورې غوښتنې دي نو هغه هم د هغوی سره پاکستان ومني.
بلخو د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا د دې بیان په جواب کې د پاکستان د پوز ویان اطهر عباس ویل دي هغوی د وړاندې څخه د القاعده او نورو طالبانو ډلو او د هغوی د مشرتابه پر ضد سخت پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړه هغه تمه لري د امریکا استخباراتي ادارې به ورسره د ایمن الزواهری په ګډون د القاعده د نورو مشرانو پر ضد معلومات شریک کړي چې دا رنګ د پاکستان په وسط دی جوګه شي چې د القاعده د دغه مشرانو پر ضد عملیات پیل کړي شي. رایټر خبري اجانس وایي وړاندې هم د امریکا استخباراتي ادارې ویلي وو چې هغوی د پاکستان استخباراتي ادارو سره د القاعده د پټنځینو په اړه معلومات شریک کړي وو خو د هغې څه نتیجې مخې ته را نغلي. کله چې مو په دې اړه د کارپو سلیم صافی څخه وپوښتل نو هغه ویل
اصلي مسله هم دغه ده چې امریکا او پاکستان دوانه که هر څه د یو بل ملګری دي خو هغې دوانه د یو بل باندې شکونه هم کوي او د یو بل سره لوب هم کوي او په یو بل باندې شکونه هم کوي. امریکایان دغه سیر تورونه لګي او دغه سیر شکونه کوي او پاکستان د امریکې په باره کې په دې یقین باندې دی چې امریکا د پاکستان ګټې په نظر کې نه ساتي.
د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیان پنیټا ویلي چې د القاعده شل داسې مشران دي که هغه وژل شي نو القاعده ته به ماتې ورکول یقین شي. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده دا مشران په پاکستان، سومالیا او شمالي افریقا کې شتون لري. رایټر خبري اجانس وایي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د امریکا کلک ملګری دی ولې د پاکستان دننه د امریکا لخوا په یک طرفه کاروایي کې د اسامه د وژل کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. دا چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د جنگ لړکې همکاري په کوم پړاو کې ده؟ په دې اړه کارپو سلیم صافی وایي
نن سبا مشکلات ډېر زیات دي. نن سبا دواړه خواوې په یو بل باندې ممکنه فشار اچوي. بل طرف ته هغوی په پاکستان باندې دا فشار اچوي چې کنه پاکستان دې د طالبانو خلاف چې کوم ځایونو کې نه هم دي کړی نو هلته دې هم عملیات پیل کړي او دغه راز د راتلونکي د افغانستان چې کومه ده نو د هغې په باب لبانې هم د دواړو ملکونو ډېر اختلاف موجود دی. خو زه فکر نه کوم چې ګینې دا خبره به دشمنی طرف ته لاړه شي ځکه چې امریکا په دې سیمه کې د پاکستان نه بغیر خپل هدفونه نشي ترلاسه کولی او د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومتونو د امریکا نه بغیر ګزاره نه کیږي.
د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیان پنیټا وایي چې کېدای شي د القاعده مشر ایمن زواهری د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود وي. نو بلخوا پاکستان وایي چې امریکا دې ورته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړي، نو د القاعده د مشرانو پر ضد به عملیات پیل کړي شي. خو بیا هم وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې ویلي وو چې پاکستان ته د استخباراتي معلوماتو ورکولو څه ګټې مخې ته نه راځي.
د امریکا د نوی د دفاع د نوی وزیر لیون پنیټا د سرګندونو په اړه مو د پاکستانی سیړنکارو سره د خبرو اترو په اړه د ریپورت د اسرار عالم محمد نواوری ده. او اوس هم یو نړیواله مطبوعاتي کتنه دی ډیپلوماټ مجلې خپل یو مقاله لیکلی دی د شام نه آرامۍ د ایران او ترکی تعلقات په یو نوی پړاو ودرول دي، چې پکې ترکی واضح برتري لري او ایران به د سختو فیصلو سره مخامخ کړي. د دې مقالې مهم ټکی به د یوې لنډې دمې وروسته واورئ.
دی ډیپلوماټ مجلې په دې مقاله کې راغلی دی په شام کې روانې نه آرامۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په سیر ایران او ترکی هم د ډیر سفارتي کشمکش سره مخ کړي دي. یو خواته ایران د شام صدر بشار الاسد ته د واکمنۍ ټینګولو لپاره سفارتي او پوځي مرستې ورکوي او ایرانی رسنۍ د شام حکومت مخالفه مظاهرینو ته ترهګر وای. نو بل خوا ترکی چې د دې نوړاندې د بشار الاسد سره ښه تعلقات وو په موجوده وخت کې د نوموړي لخوا د مظاهرینو پر ضد پورته کړی شوی د ټولو ګامونو غندنه کوي او د هغه نه په شام کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. مجله لیکي د شام په حواله د ایران او ترکی متضاد نظرونه په داسې حال کې راوړاندې شو چې د دواړو هیوادونو تعلقات په خاص توګه په اقتصادي برخه کې ډیر ښه دي. ایران ترکی ته ارزان تیل ورکوي او ترکی هم د ایران په اټومي معاملہ کې باوري ملګری پاتې شوی. په خاص توګه په دې ورستیو کې برازیل او ترکی د ایران د اټومي پروګرام په حواله خبرو اترو کې منځګړتوب هم کړی دی. مجله وړاندې لیکي ایران شیعه او ترکی سنی اکثریتي هیواد دی او په سیمه کې د روانو شخړو په ترڅ کې دواړه هیوادونه بیلابیل قامی ګټې په پام کې لري، خو ایران د شام په اړه د ترکی موجوده تګلارې باندې نیوکه کوي او د ایرانی خارجه چارو د یو چارواکي په وینا دا به ترکی ته هیڅ ګټه ونه رسوي. بلخوا د بشار الاسد د مرستې له وجې به امریکا او ناتو غواړي چې ترکی د ایران سره خپل تعلقاتو ختمولو باندې غور وکړي. د ایران او ترکی تعلقات خرابېدل به ایران ډیر اغیزمن کړي، ځکه چې ایران لا دوړاندې ډیر کم دوست هیوادونه لري. مجله لیکي د ایران لپاره د دین هم خراب حالت بداوي چې ترکی او اسرائیل خپل تعلقات ته وده ورکړي. بلدا چې د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ډیر پوی سړی دی او د ایران له وجې به غربي نړۍ سره تعلقات کله هم خراب نکړي، او هم دغه وجه ده چې په بشار الاسد باندې به د سیاسي اصلاحاتو کولو لپاره فشار جاری ساتي. دی ډیپلوماټ مجله په اخر کې لیکي په شام کې د روانو حالاتو په ترڅ کې به ایران دغه هیواد سره د خپل تعلقاتو په لړ کې ډیر زر د سخت لو سره مخامخ شي چې د ایران مستقبل او پسیمه کې د هغه حیثیت به واضح کړي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونو کې دا وخت د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی تغواګي ورزو بردیر ته بردیر کې د افغانستان پولیس رانیز دي د وسلوال بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان امنیتي ځواکونو د امن ټینګ ساتلو لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. د سیمې په براول بانډا کې د شپې د لس بجو نه د سهار د سلورو بجو پورې کرفیو لګول کیږي، خو اوسه سل کورنۍ د دغه سیمه نه کډه شوې دي. دا چې د سیمې اوسیدونکو د محل ستونزې لري د غلام غوس په دې ریپورت کې اورو.
د براول د تیکرکوټ نواخله تر د شاهي د سر پوري د شپې د لس بجو نواخله تر سهار سلور بجو پوري کرفیو لګول شي. په دې لړ کې د براول تانی اډیشنل ایس ایچ او شوکت خان مشال ریډیو ته وویل
براول کې خدا د شروع نه کرفیو د شپې د 10 بجو نه سهار د 4 بجو پوري، او چې کله داسې ایمرجنسی صورت حال نو خلک مونږ تانی سره اړیکه کوي. بیا دلته نږدې مونږ سره آرمي چیک پوسټ داړي کن، بیا مونږ کپتن چې په نوټس کې راولو هغه کنفرم کوو. نو که داسې ډېر سنګین صورت حال ایمرجنسی نو هغه ته بیا مونږ سرکاري جاړه ورته زمونږ تانی موبایل.
د کرفیو له وجې ځایي ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ وي، او د خلکو په تګ راتګ او په کاروبار یې ډېر بد اغېز پرې باسلی دی.
زمانوم ملک زیب دے او بلگاڑے میرے دا چلو ما نو کاروبار نو کو سر ډیر خراب شوی ولې چې حالات خرابی نو هغه د وجنه چې کم نه نور کله موږ لا گاډو ماڑی دا نا وخت پوری یو ځای بل ځای داس ورلی برات لا ته مرګ نه یا خلک د لږ زګونو کې اوسی کراچی کې یا سعودي عرب کې اصل نو وسته کله هغه پته ولې چې 11 بجې نه خو بیا گاډی ماڑی نه پری دین هغه بیا په ته مرګ کې یا په خور کې شپه کوي
زمانو محمد طاهر خان دې ز برول سیدن کې ما او مونته په د برول فکر پکې دا دغه مشکلات چې کر پی ولې تقریبا علاقې دا علاقتونه لري دا چې ته مرګنه چې کوي سړی روان شي دغه نه داسې چې لس بجې کرپی ولېږي کرپی داسې ټیم ولېږي چې خلک خپل کورونو ته مخکې مخکې نه رسیدلي چې کرپی ولېږي د دیو جنا خلکو ته مشیرات یو بنی مدار کې پات کی
په برول کې د شپې د کرپی له وجې کر کروندې ته هم ډیر زیان رسیدلی دی ځکه چې د شپې به اکثر خلکو پټي وبکول ولیوس د کرفیو لوجی د شپې د خلکو پر راوتلو باندې بندیز لګول شوی دی
معنی ته ما نوم دی برول سیدونکو ما مخ پټول اثر مسرج کمدان سبا موسم د ذمہداري او زراعت والو باندې سخت بند پیاسر پر ہوتے دي ته کجی د شپې پړو ته نشي ورتلې پټي ته ونیش ماتولې دغه پسونه خراب شو ډیر زیاته
بل دل کې د فوزي چارواکو په وینا د وسلوالو د مخې نیولو لپاره مقامی لخر او امنیتی ځواکونو په شریکه سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي په برول باندې کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې په نصرت خرو شلتلو شتیز سنی او نورو شاوخوا کلونه د غیر دولتي ادارو په وینا د سلونه زیاتو کلمو کړي هم کړي دي ولې د برول تنه اډیشنل ایس ایچ او شوکت په دې لړ کې مشاد ریډیو ته وویل چې اوس امنیتی ځواکونو او مقامی لخکر په حالاتو تر ډیره حده قابو موندلی ده او کوم کسان چې د سیمینه وتلی وو هغه زیاتره خپلو کلو ته واپس شوی دي
شاید په داسې علاقې په دې بونډري باندې چې خلک خوف او حراس کې ونو دا دو نقل مکانیم کړي وو اوس خو زیاده تر برول پورې راغلی وو اوس حالات کنټرول کړو سره زیات کسان واپس تللی دي او دا چې کدو کا خلک دې چې هغه اوس واپس دې دغه پروګرام کې خپل زمونو ته واپس دي
یاد دی چې د جون په اول نیټه د برول په شلتلو امنیتی پوستا د وسلوالو په برید کې 28 امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د هغه برید نه پس وسلوالو 2 ځل بیا په نصرت دره کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د مقامی لخکر په مشرانو د بریدونو هڅې کړې وي او د مقامی لخکر مشرانو ته یې دړکې هم ورکړې وي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د سیفران یعنی سٹیټس او فرنٹیر ریجن وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله ویلی خیبر پختونخوا کې افغان کډوالو ته کیمپونو کې ورکړل شوی سہولیات کافی نه دي نو موړي دا هم ویلې د قبایلی سیمو متاثر شوی کورنیو سره د مرستو په لړ کې شوی لوزونه دي تر سره کړی شي په دې اړه نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې راکوي
دا سیفران یا سٹیټ اینڈ فرنٹیر ریجنز وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله ویلی دی چې خیبر پختونخوا کیمپونو کې میشت افغان کډوالو ته هغه شان سہولیات تر اوسه نه دي ترلاسه څنګه چې پکارو یا څومره چې امداد او فنډونه راځي دوی دا هم ویل چې قبایلی سیمو کې د افغان کډوالو ځای کولو په لړ کې متاثر قبایلیانو سره شوی وعده او امدادونه هم نه دي ترسره شوي او باید چې متعلقه ادارې دې دغه دواړو مسلو ته صحیح پاملرنه وکړي پیښور فاټا سیکریټریټ کې د افغان کمشنریټ یو این ایچ آر او سیفران پګړه د افغان کډوالو د بیا واپسې عمل او هغوی ته په کیمپونو کې د سہولیات ورکولو په لړ کې یو غونډه وشوه چې مشوره یې د سیفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله کوله انجنیر شوکت الله په کیمپ کې د افغان کډوالو او هغه قبایلی سیمو کې کوم چې د افغان کډوالو له وجې متاثر شوی دي د ستونزو په خپل باندې مشال ریډو ته وویل
چې دا څه رول ما ونه لید کیمپ حالت مغه ده قبایلو کې چې کوم ګوره جی په قبایلو کې قبایله ولني خلک وجې یو ان ایچ آر نمخ کیرالو هغه دې کې زمونږ رشتي یا پښتنواله د سیده چې خلک رال دیرش کال تل پراتو کم اس کم هغه زمکو کراینم چاله چانه دی ورکړي چې دا خلکو کیمپونه بګی جوړو چا ورل 2 روپۍ بدیم نه دی ورکړي چې دا زمکه په اواره کا بل طرف ته ربونو روپۍ لګي نو دا امتیازي سلوک کوته قبایلو سره په دې کې هم شوه دي
د افغان کډوالو د دغه ستونزو او د دوی د واپسې عمل په حق لا د خیبر پښتونخوا د افغان ریفیجیز یا د افغان کډوالو کمشنر سید جمال الدین مشال لیډو تاسو
صدارنګ ویل
کمپلینټس او مونږ ته کوم داسې سیریس دي راغلي موبایل ټیمونه هم او کوم مونږ ته راغلي دي هغه مونږ انټرټین کړی دي هغه ته نور تاسو ته موبایل چې هیلت فیسیلیټیز سیاده پورې یو ان سی آر او ادر ډونرز ایکسټینډ کړي او نور خو داس ایجوکیشن چې کوم دی هغه پرایمری پورې دی اتم لسم او دو لسم نشتا اوس زمونږ سفران میز چې دی باندې غور شروع کړی دی امید دی چې آئندہ یو کال دو د پاره مونږ دا پروګرام به اتم لسم او دو لسم پورې بجاری وساتو
خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو کمشنر سید جمال الدین وینا وا چې څوکنو دی ټروډ باندې د هغې افغان کډوالو څوک چې واپس لواړي د هغې لپاره وی آر سی سینټر د کال دولس میاشتې به اوس کلو وي او هلته کې دوی ته سړی سر یو نیم سل ډالر ملاویږي بلخوا د سفران وفاقي وزیر وویل چې د دغې افغان کډوالو ستونزې هوارولو لپاره به د دوی وزارت پوره هلې ځلې کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
قدر منوریدون کو ورزو قبائلی سیمو تا دا قبائلی سیمو دا صحت اداره یعنی ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز فاٹا چارواکی وای چې دا قبائلی سیمو په اسپتالونو کې بعد ډاکټرانو کمی پورا کولو لپاره یو شمیر نوی ډاکټران په ارزی توګه برتی کړی شي په دې حق له نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری په دې ریپورت کې راکوي
د قبایلی سیمو د صحت ادارې ډایریکټر هیلث سروسز فاټا په وینا د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې به د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره یو شمیر نوي ډاکټران برتی کولای شي د دوی په وینا د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دې سیمه کې د ډاکټرانو د کمی نوټس واخیستو او د یو پیکیج منظوري ورکړه د دغه پیکیج تر مخه به د یو کال کنټراکټ په بنیاد باندې ڈاکٹران پا دی ہسپتالونو کی برتی کولی شی او رستو با دغا کنٹریکٹ یا مودا غزولی هم شی د دغی ڈاکٹرانو د برتی پا حق لباندی ڈیریکٹر ہیلتھ سروسز فاٹا یو چارواکی ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈمن محمد نیاز مشال ریڈیو تا وویل
دا تقریباً من سرا پا طول سمرا ایجنسی ہیڈکوارٹر ہسپتالونو دی زمون سرا سیول ہسپتالونو دی یا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالونو دی هغه کې دا پوسټونه خالی دي دا وی ان شاء الله په دې هفته کې به ډېر شو کیږي او هغه هم تقریبا سلو پورې ډاکټران دي چې موږ د ټول مختلف هسپتالونو ته ان شاء الله په دې هفته کې لیږو
دا چې د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د کمی د لاسه ځایي خلک د کوم ډول ستونزو سره مخ دي او د گورنر دغه اعلان ته په کوم نظر سره ګوري په دې حکله باندې د خیبر قبایلی سیمې یو تن مشال ریډیو ته وایي
زما نوم زید الله شینواره زه پیروخیلو ان تعلق لرم په لوړی هسپتال کې سبې 9 بجې باندې رالم ډیر زیات را شو په صرف ټول لندی کوتل هسپتال کې کوم دغه هسپتال سرکاري دي کې صرف درې ډاکټرانو ډیوټي و او کوم د مریضانو تعداد ورته پنځه شپږ سوه کم وخیا م خود دینه ډیر او ما خپل مریض په ډاکټر ته ونه خود انداسې بار ما د ویره وخښته او زه واپس رالم زما لور خوله او دستو باندې حالانکه هغه حالات نور هم هلته خراب شو
د ډایریکټر هیلت سروسز فاټا چارواکو دا هم وویل چې په دې سیمو کې به د دغه کنټراکټ ډاکټرانو حاضري یقیني کولای شي او چې کوم ډاکټران د خپل مودې نه مخکې د قبایلی سیمو نه کوم بل طرف ته تګ غواړي نو د هغوی نوکرۍ به ختمولای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو د منی او رنا زیری خبر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو افغانستان ته افغانستان کې نامعلومه وسلوالو بل شپېګا نه ابل بیګا یعنی ور مشپا د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د یو ډاکټر په کور برید کړي وو په پیخه کې د کور یو غړی وجل شوی او دوه برید کوونکي ټپیان شوي دي د تیرې یوې میاشتې په راهیسې په زدرانو کې د عامو خلکو په کورونو دا ډول نور بریدونه هم شوي دي په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې راکوي
دا وسلوال برید د یک شنبه پښپا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د محمد رحمان په نوم د یو ډاکټر په کور شوی وو دغه ډاکټر وایي چې د شپې وخت یو ډله داسې وسلوال د دوی کور ته د درملنې په پلمه ورغلل چې د ملي اردو په شان دریشه یا یونیفارم یې اغوستی وو د ډاکټر په خبره کله چې دوی له خوبه راپاڅېدل وسلوال په دیوالونو ور واوښتل او پر دوی ډزې وکړې چې له امله یې د دوی یو ورور ووژل شو خو وروسته د شپې په تیاره کې وسلوالو په خپلو منځو کې هم یو پر بل ډزې وکړې او دوه کسان یې ټپیان شوي دي
د
کله به دا سړی به ولید چې مخ مخ کلینیک دروازې ته هغه ته سخت ماته ته ودرېده. دا خو دا فکر وکړه چې څنګه ویني چې دا به بلوک سره دوی په دغه ګرځوله بلید وکړه. تقریبا دېرش څلوېښت کسان ویلي چې افتر یې موږ چې ښه تلیش یو ملي اردو والا څوک یې نو چې نه ملي اردو والا موږ چې ملي اردو والا څه وایي زه به نواته زنګ وایم اوس بلنده روشو چې مړ خو چار در کومه پښتنه خو یار چې کوی آزاد پیژم و چې ډاکټر روزي هغه تا دوی تا ټول مریض سره راځي مور ته وښوم دومره نه دروازم دلته کلیر نه ورسره نو تقریبا لاس نه دا په داغه نه پټین ورو کړ تا پنداخ شروع کوم مخې دا تقریبا 15 نه دا وخت دغه خوفنا نه دې فکر څلور ورځې به کړل مو دا خوفنا بل طرف ته وړه والا شو وړه والا شروع کړو ورته ورې مشر ورور وای مو تاسو ویلو وای وشته
د ملي اردو یو تن چرواکی چې د نوم له خوده لوی ډډه وکړه مشال راډیو ته ویل چې ډاکټر په ټلیفون له دوی مرسته وغوښته او دوی مرستې ته سرتیری ورولېږل. هغه نور جزئیات ورنکړل خو برید کوونکي د دولت وسلوال مخالفین وبلل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو ډېر ځله وسلوال مخالفین او په سیمه کې د غلو ډلې د پوځ او پولیسو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنه دا ډول بریدونه کوي. ولې په اړه امنیتي ځواکونه اقدام نه کوي؟ د خوست امنیه قمندان جنرال سردار محمد ززی وایي چې دوی په ښار او ولسوالیو کې د تلاشۍ عملیات زیات کړي او په ترڅ کې ډېری لاسته راوړنې لري.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې د ګډو ځواکونو ترمنځ اجرا شوي دي 8 میله مختلف نوع سلاوي زموږ لاسته راغلي دي چې د ملي اردو ته انتقال شوي دي او بر علاوه د دې نه یو یونیفورمونه د پولیسو یا د ملي اردو برچې آهنی خولۍ او دا تجهیزات زموږ لاسته راغلي دي. د تصفیه او تلاشۍ په نتیجه کې چې هغه هم د ملي امنیت ریاسته انتقال شوې دي.
د یادونې ده چې دا سیمه د زدرانو د قوم اړوند یوه دره ده چې اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفینو په یو بل کور برید کړی وو چې په پیښه کې د کورنۍ دوه غړي ټپیان شوي وو او د مخالفینو یو تن وژل شوی او درې په ټپي حالت کې نیول شوي وو. او څو ورځې وړاندې بیا د همدې سیمې اړوند سیدخیلو کې په یوه کورنۍ د ناټو یو برید کې د همدې کورنۍ 14 تنه وژل شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
قدر منوریدون کو هم په افغانستان کې پاتې کېږو. د جلال آباد ښار کې د ملي همبستګۍ یو په نوم د یو ګوند سلګونو خلکو د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستانی بریدونو امریکا او وسلوالو طالبانو پر ضد یو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د پاکستان د لوري د افغانستان په سرحدي سیمو بریدونه او د بیګنا خلکو وجنا په سختو ټکو وغندله. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
په جلال آباد ښار کې د ملي همبستګۍ په نامه یو ګوند د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستانی بریدونو په ضد د دوشنبه یا ګل په ورځ مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې چې د ننګرهار او کونړ سلګونو نارینه او ښځینه ځوانانو پکې ګډون کړی و، د پاکستان د بریدونو امریکا او وسلوالو طالبانو په ضد نارې ووهلې. د ملي همبستګۍ د ګوند سیمهییز مسول اشوق الله غرزی خبریالانو ته د دې مظاهرې په هکله صدا رنګي وویلې.
دغه تظاهرات چې تاسو ګورئ د افغانستان د همبستګۍ ګوند لخوا نه پر لاره اچول شوی دی. یو تعداد زیات شمېر خلک د ننګرهار او د کونړونو موږ سره اشتراک لري. په دې کې زموږ موخه اهداف دا دی چې کوم متجاوزین په افغانستان کې تجاوز کړی دی او پاکستانیان چې د پاکستان دولت چې دا راکټي حملې ترسره کړې دي دا محکم کړو او وغواړو چې زر تر زره دا بند شي دا لړۍ.
یو سپین سرې مېرمن چې د دې مظاهرې ګډونواله وه مشال ریډیو توای
طالبان خاینان ولی زما خور غریب ورونه مرشي ولی د افغانستان مظلوم ملت مرکز.
مظاهره چانو غختل چې په جلال آباد کې د پاکستان تر قونسلګری ورشي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شو او مظاهره په سولېز توګه پای ته ورسیده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې ورزو په امیر ساحل ته او یو وار بیا د خبرونو مهم ټکي ته اورو.
د خیبر پختونخوا په وډګرام کې ځانمرګ برید وو وژل شوی 19 ژوبل. امریکا ویلي پاکستان ته د پوځي مرستو یو برخه ځنډولې ده. له اسلام آباد سره نږدې د سیالي د وسلو په ډیپو کې چاودنې شوې، یو فوجي وژل شوی، دوه ژوبل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پارنټا ویلي امریکا د شیعه یاغیانو پر ضد په عراق کې عملیات کوي، او د روسیې د بیړنیو حالاتو د چارو وزیر سرګی شویګو ویلي د ډوبې شوې کښتۍ دننه د ژوندیو کسانو لپاره نورې هیلې نه لري.
قدر منو اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. دا وخت زه سره د خپل همکارانو داوود خټک، پامیر ساحل او ساخان تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.